ارګانونه د بشر د حقونو فعالان په جالي تورونو زندانی کوي، فعالیتونه څاري او تر نورو فشارونو لاندې نیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ریپورت کې چې د ایران د بشر د حقونو پر فعالانو د برید تر نامه لاندې خپور شوی، راغلی چې یو شمیر فعالان له لسو کلونو څخه په زیات بند محکوم شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د بشر د حقونو د فعالانو پر ضد د ایران د حکومت ځپونکي ګامونه ښایي په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د اصلاحاتو د هغې لړۍ د مخنیوي لپاره وي چې د ولسمشر حسن روحاني د جمهوري ریاست د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوې وه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې یو شمیر فعالان یوازې په دې خاطر چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوالو رسنیو او سوداګریزو ټولنو سره تماس ټینګ کړی دی، زنداني او یا ځورول کېږي. د ایران دولتي میډیا په زیاترو مواردو کې د بشري حقونو فعالان بهرني ایجنټان معرفي کوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې د 45 هغو قضیو یادونه کړې ده چیرته چې د بشر د حقونو فعالان په بیلابیلو ډولونو یا زنداني او یا هم تر تعقیب او فشار لاندې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له دې جملې څخه د بشري حقونو د مخکښې فعالې نرګس محمدي یادونه کړې ده چې په 14 کاله بند محکومه شوې ده. نرګس محمدي په 2014 کال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو له پخوانۍ مشرې کاترین آشتن سره تر کتنې وروسته د ایران د عدلي ارګانونو تر تعقیب لاندې راغله او پر ضد یې جنایي دوسیه پرانستل شوه. د ایران دولتي رسنیو د هغو ښځو پر ضد هم کمپاینونه پیل کړي دي چې لازم اسلامي لباس نه اغوندي. د امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ له مخې د ایران اقلیتونه هم له دې ځپونکو اقداماتو څخه په امان کې نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د بشري حقونو زنداني فعالان خوشې کړي او د سوله ایزه فعالانو چې د بشر د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي د مجرم ګڼلو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ وروسته یا د متوفی د مرګ وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم وایي سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کېدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کېدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي، دغه فرد کوي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅکله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایط په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري.
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثي ژوند ده چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کړو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري. په غوښتنې کوي چې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډېره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب زوجیت یا د نیا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوي سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قربت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کېږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم زوی الفروز دي، او دریم زوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شاد اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غوږیست. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانی موجوده؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی، او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی د نسی کوي سي مال واخلي. ځکه چې دلته د فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجل تر خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، د خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثي په منځ کې دینی اختلاف وي، دینس کوي چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نس کوي خپل مېړه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوښۍ سره تیر شوی وي. دا د یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی. تاسو به د قافلې او یا هم کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپل نوې لیدلی، نو د قافلې یادونه به مو حتمی له نیکونو اوریدلی وي. په نننۍ خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنه دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل په انتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړ کړی دا، نو قافله سم ور سره رمایسته شوې ده. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریف ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو، خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په ډله ییزه توګه ولاړ شي، هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدون کې څاروي لکه وخانو نه کار اخیستو. همغه کسانو سرلارای موجود و، مشر به موجود و، همدا ډول د ملي برخه به موجوده و، همدا ډول د لارې